مشال ریډیو د نن ورځې د وروستي خبری خبرونې ته مو زه بوریوال کاکړ هر کلی کوم. وخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې له پاړچنار سره اړه لرونکو کسانو په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته د دې لپاره احتجاج کړی چې حکومت دې د ټل او پاړچنار ترمنځ لاره پرانیزي. د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د ډله ییزې جنسي تیری ښکار شوې مېرمنې مختار مایی د مقدمې تر فیصلو وروسته په دې ملک کې د بشري حقوقو سازمانونه په یوه خوله نه دي. خو لومړی له شاهین بونیری څخه خبرونه اورو.
لومبي مهم خبرونه. د پاکستان فوج ویلی چې القاعده او طالبانو سره تړاو لرونکو اورپکو ملای ماته کړی ده. د پاکستان د بشری حقوقو سازمان د سپریم کورټ لخوا د مختار مایی د مقدمې په اړه په شوې فیصله نهیلی ښودلې ده. د پېښور ښار شاهي باغ د بیا ودانۍ لپاره امریکا د پښتونخوا حکومت سره د 100 میلیون روپو مرستې کوي او په پېښور کې د شاعر انسانیت عبدالرحمن بابا په فن او شخصیت ادبي غونډه سرته رسیدلې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج ویلی چې القاعده او طالبانو سره تړاو لرونکو اورپکو ملای ماته کړی ده. د خبر نن د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی نو برتی شو فوجیانو ته د وینا په وخت وکړه. دا وینا د پاکستان په سرکاري ټلویزیون ښکاره کړې شوه. روانه میاشت امریکای ویلی وو چې د پاکستان سره د ترهګرو د ماتې لپاره څه پراخه منصوبه نشته. د پاکستان د فوج مشر د واشنگتن د فکرمندې په اړه خوشونه ویل ولی ذات کړه چې پاکستان د هیواد دننه او بهر خطرونه پوره په پوره خبر ده. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د سپریم کورټ لخوا د مختار مایی د مقدمې په اړه په شوې فیصله ناهیلی ښودلې ده. پرون په جاری کړې شوې یو بیان کې د بشري حقوقو کمیشن ویلی وو چې دا فیصله به جنسي تیری سره د مخامخ شو ښځو تکلیفونه نور هم زیات کړي. کمیشن زیاته کړه چې دا ډیره د افسوس خبره ده چې د پولیس له لوري نیمګړې پلټنې د مقدمې ناوخته درج کول د دې سبب شو چې عدالت ملزمان پرېښودل. بلخوا په نیویارک کې د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ هم د پاکستان له حکومت غوښتلی چې د ملزمانو د بری کولو په اړه د سپریم کورټ د فیصلې پر ضد د نظرسانې درخواست جمع کړي. د یادونې وړ ده چې سپریم کورټ د مختار مایی سره د جنسي تیری په تور نیول شو شپږو کسانو کې د 15 د پرېښودو امر ورکړی و. د لیبیا حکومت ځواکونه وایي دوی ته له مصراتا ښار څخه د راپشا کېدو حکم شوی دی. دا ښار شاوخوا 3 میاشتې د حکومتي ځواکونو په محاصره کې و. د یاغیانو لخوا نیول شوي یو زخمی فوزي رایټرز خبري ایجنس ته ویلي چې د پشا کېدو حکم د جمعې په ورځ ورکړی شوی و. دی وایي کله چې د دوی فوزي ټولګي د بیرته تلو تیاری کوله یاغیان ورباندې برید هم وکړ. د پشا کېدو د راپورونه په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د لیبیای حکومت ویان موسا ابراهیم ویلي چې د نیټو هوایی ځواکونه د کنل قذافي له کمپاونډ سره نږدې بریدونه کړي دي چې پکې 3 کسان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا سرخار پېښور د تاریخي شاهي باغ بیا ودانۍ او پراختیا لپاره د امریکې مرستندویه ادارې یو ایس آی ډی د پختونخوا حکومت سره د 100 میلیون روپو مرسته کړې ده. د مشال خبریال خالد خان نور حال راکړي.
په رسمي توګه د دغه کارونو پرانسته په پاکستان کې د یو ایس ایډ سینئر ډیپټی میشن ډایرکټر میرمن ډینس هربول او د پښتونخوا ستر وزیر بشیر احمد بلور په لاس په شاهي باغ دننه یو دستوره کې وشوه. دستورې ته وویل شو چې د بیا ودانۍ او پرمختیا کارونو کې به د شاهي باغ رنګ روغن او دیوالونه اوچتولو نه علاوه د باغ دننه سړکونه شینکي واري او د اوبو تالابونه هم جوړول شي.
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما شام ته ویلي چې نور باید ارومرو د مظاهره چانو پر ضد خونړي ګامونه پای ته ورسي. باراک اوباما دا خبره په داسې حال کې کړې ده کله چې داسې راپورونه مخې ته راغلل چې د شام امنیتي ځواکونو د ولسمشر پر ضد مظاهرو کې شاوخوا 70 کسان وژلي دي. د کتابونو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن د پېښور په آرکایوز حال کې یوه دستوره شوې ده. په دستوره کې د پوهنتونونو مشرانو، زده کوونکو، چارواکو او پېښور کې د امریکې د قونسلګرۍ د ولسی اړیکو مشر ګډون وکړو. د دستوري پاړه نور حال شبیر جان راکړي.
پر تقریرونو کې راغلي ملمنو د کتاب او د کتاب لستلو په اهمیت باندې زور راوړو. دوی ویل چې نن سبا د ذهنونو خرابوالی یا آلودګۍ غټه وجه د کتابونو نه لریواله دي، او دا چې ذهني آلودګۍ ختمول لپاره دی د کتابخانو او لایبرریو جالونه خور کړی شي. د مشرانو زیاته کړه چې تهذیب یافته او مخ په وړاندې قومونه هم د دې کتابونو او د دې د لستلو له وجهې نن په لوړ مقام دي.
د شاعر انسانیت عبدالرحمن بابا د کار او زیار په اړه کلیزه ادبي غونډه نن په پیښور کې ترسره شوه. غونډه د رحمان ادبي جرګې او پاکستان ادبیاتو اکیډمۍ د سوري لاندې کېدله. په غونډه کې لیکوالانو د رحمان بابا په فن او شخصیت مقالې اورولې. په آخره کې یوه مشاعره هم وشوه.
شاعران دی کخانان کا ملنگان دی دا خوڑا دا دیش میں پتنگان دی
دا خبرنا تاسو دا مشال ریڈیو ناوری دا
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه اوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. د مشال ریډیو ټولې خبرونه تاسو په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د دې خبرونه په اوږدو کې د کورمی خلکو په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاج کړی دی او له کلونو راهیسې د رواني ناامنۍ له کبله له حکومت سخت ګیلمن دی.
گورنمنٹ اچھا خیال نہ کوئی گورنمنٹ اچھا توجہ نہ آخر گورنمنٹ ہنگو کی ڈی سی ناستے پرشنار کی پولیٹیکل ایجنٹ ناستے ملیشیا دے سیکورٹی فورسز دی دس پارے دی.
د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي پولیسو چارواکي وای چې تیر ورځ د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره پنشته شوې ده.
د دوی لس کسان مړه او زخمیان دي چې په دې کې درې مهم کسان دي. همدغه ګروپو چې تیر هفته د یو شرکت کارکوونکي مزدورکاران په بم ولوزول.
په بنو کې حکومتي کارکونکو احتجاج کوي او وایي چې په تنخواګانو یې گزاره نه کیږي.
ګورنمنت هغه ونه کړل دا یو قسم کافی نه دی چې زمونږ خاندان به وساتو یا چې زمونږ ځان لکه پرې هم به والو پنځه شه بچی دي همونږ به تنخوا باندې گزاره نه کیږي.
او په پېښور کې د ستر صوفي شاعر رحمان بابا په ویاړ غونډه شوې ده. د دې ترڅنګ د نورو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو په اړه هم رپورټونه لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. دا هم د دې خبري ساعت لومړی موضوع. له پاړه چنار سره اړه لرونکو مشرانو او ځوانانو په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته د نه خوړلو اړتال او احتجاج کړی دی. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ټل او پاړه چنار ترمن سړک دی په سمدستي توګه پرانستل سي او له دوی سره کړي لوزنامې دي سرته ورسول سي. هلته په پاړه چنار کې د اوو کسانو د مړو له ترلاسه کېدو وروسته نن په دویم ورځ هم ویر دی او سړک تړل شوی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په دې اړه رپورٹ لري چې تاسو پام ورته راړوم.
د بھوک ہڑتال احتجاجی مظاہروں پر محال دا پاڑ چنار مشران و اوزوانان دا حکومت دا غوختن وکڑا چی دوی سردی کڑی لوزدامی پا فوری تو گسر تا ورسوی. دوی اویل چی پا 15 مارچ لویر کرم ایجنسی علاقہ بگن نادری فلنگو چونو کی سورو کسانو باندی ڈزی اوشوی چی پا کی دری کسان او وجلی شو او دا دری فلنگو چونو کی سوارا یو سلویخ کسان و تختولی شو. پا دا کسانو کی دا آتا کسانو ملی تیر ورس پاڑ چنار تا راولی گلی شو. ولی دی لڑکی حکومت اس قسم کاروائی نہ کوي. بھوک ہڑتال کے برخا اغستن کے توری بنگش سپریم کونسل صدر حاجی گلاب حسین توری مشال ریڈیو تا پدی بابلا اویل.
گورنمنٹ نے ڈیرا سخت اکیلا دے بے انتہا اکیلا مدد تشپک خلاف ارجانی کی گی جنازے اتت جنازے لس لس جنازے زخمیان رزی. وہ گورنمنٹ اس خیال نہ کوئی گورنمنٹ اس توجہ نہ کی آخر گورنمنٹ ہنگو کی ڈی سی ناستے پرشنار کی پولیٹیکل ایجنٹ ناستے ملیشا دے سیکورٹی فورسز دی دس پارے دی مو وہ صاحب آخر اس مجبور شو دالتا راغللو دا اسلام آباد پریس کانفرنس مخمخ اس بوک ہڑتال کی عمل گول دے.
یو بل مشر اسحاق حسین بنگش ہم مشال ریڈیو تخپل فکر اڑان نکڑو او وی ویل چ سلور کالو راہ سے دوی دیوش میر مسلو سرا مخ دی نموڑی زیات کڑا
سلور کالو کی گی کور می جن سے معاشرے کی دے سم مومنس کی مری معاہدہ ہم شوی دے واغ باوجود مون چاپیرا مو بندے ہاس بندی دلتا در رحمان مالک پوری مظاہرے مو کڑلے صدر زرداری پوری خلق ملو شو مون بد قسمتی دادے سے گئی زمونږ یو څوک څلور کله مخکې پی ای ای کوم سرویس سسپند وغام قرار وسه پر باوجود دي چې صدر زرداری وایي چې زه غته کومل درې باندې کی مون کم اس کم وسه پر دوی شاو نزیوت کسون شهیدان شوی دي هغه طالبان سره زمونږ جنگیدلو
یو مشر ناصر علی بنگش مشال ریډیو ته وایي چې د سمودیرا سي د ملک د نور برخو سره دوی هیڅ کس مارابطه نه کیږي ځکه چې سړکونه بندي او د ټلیفون نظام هم ختم دي نو موري ویل
تاسو علم دي چې نن سبا کمیونیکیشن د ذریعہ دي چې داغه متعلق مطلب شي تا ټول دنیا سره رابطه وي یا تلکټ وي نو زموږ بد قسمتي ده چې زموږ جنسې د ترشیوی څلورو کالونه نور دنیا خو پرې ده چې زموږ خپل ملک نم کټیو روډ زموږ باندې څلورو کالونه او موبایل چې کوم د 200 سیزي دم باندې پی ٹی سیل چې کوم دی هغه هلته کې بجلی باندې درمدار نو بجلی هلته کې ماته 24 غنټو کې شه چې تایو غنټه یا پفتو کې چې تایو ورځ نیم راش د دې روډ بلاکټ کې هغه کسانه منوال دي چې اپ دې په دې سمګلینګ بزنس کې نو هغه نو وړي چې دا روډ کولوي او ور کې ډیر لوی کاروبار چلو دي هغه دې وړ کیږي افغانستان ته او مغه شه راشن وغیرہ د بر د افغانستان د 8000 روپے کې اوبره وړي حکومت هغه غزي نوم ته رسیدي ملي
مظاهره کې ګډون لرونکي د پېښور یونیورسيټي یو طالب علم ثاقب بنگش وایي چې د سلور کالو راسي دوی خپل کورته نه دی تللی ځکه چې لارې بندې دي
مودي کوم مقصد لکه دا سلور کال نه بار بار دا شي کورونه مکړی دي وګړتال احتجاجي مظاهره درنه چې مو ته یې چوک توجه نه رکې پر چنار دور سنگین نه شوه مخبل سلور کال نه کورته نه شوتلې او کور ولا اجازه تم نه رکې کڅوره کسان دی چې میکسیمم سټوډنټیون کتلېږي تاسو سره ریسرچ وکړي دی دی ایشو باندې څلته څه مسایل دي مطلب ایمو ماهیده او شیمن ماهیده اکلیر کټولو ته معلوم دي چې چوک دی خلاف پرځی کوي صحیح دی هغه کوم ایلیمنٹس اوس هغه دا حالات خراب ټول ٹرائبل روزی دا دور وڅو پوری چلیږي یونیورسيټي نه لرو خاصپتال نه لرو څو پوری به محتاج وو
مظاهره چارو د خپل را لګلې شوی ایم ان ای سجید حسین توري نه هم څه ګلې لرلې چې په جواب کې سجید حسین توري مشال ریډیو ته وویل چې دوی د حکومت سره په تماس کې دي
بعد پانچ مارچ نہ بعد اغم امپلیمنٹ نہ شو اکی مینشن امپلیمنٹ کرے دا حکومت کر دے مخو مت نہ رے سملے کی خبر ہے پوش والے اگر آباد منگ رہو تو کس سلسلے پہ بارے کے جب سی سمے رہو شو اگیش پہ منگ ہوا نو سر میٹنگ چیف سیکرٹری سر میں رہو شو جس چیف سیکرٹری کور کمانڈر پشاور سر اوے منگ رہے ڈٹ گرنا رہو کہ نظر نظر بو مجھے پر میں روڈ بانے ڈپلائمنٹ بو فورس بچو اگر آباد بو زمون برکور حکومت رہو دا کوشش ہی چھ دا میدہ خراب بنی شی ودا مت صحیح طریقے سے امپلیمنٹ
دا مظاہرہ چانو دے وینا سر سم پالشی دار کې تیر سلور کلونو کې 1500 کسان وجلې شوی او 15000 جوبل شوی دي سیراز ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د سپریم کورٹ لخوا د ډلیز جنسی تیری د شکار سوی میرمنی مختارمای د مقدمه تر فیصله ورسته ک یو پلو په دې ملک کې د بشری حقوقو سازمانونو په یو خلنه دی نو بل لور ته د قانوني چارو کارپوهان وای چې عدالتونه د چا د خوشي یا احساساتو لمخې نه بلکې د هغه څه لمخې فیصله کوي چې د دوی مخې ته پراته وي دا چې د مختارمای د مقدمه تر فیصله ورسته د بشری حقوقو تنظیمونو سره دریز لري راځي چې له اسلام آباد څخه د ریډیو د خبریال ریاض مسخیل په دې رپورت کې واورو
د پاکستان سپریم کورٹ د مختار مائی د کیس فیصله واورو ولا چې پکې د لاهور های کورٹ فیصله پزې او ساتل شو چې تر مخه 15 ملزمان بری او یو تا عمر کې سزا اورول شوې و د فیصله رستو مختار مائی مشال ریډیو سره خصوصي خبرو کې ویلی وو چې د هغه د پاکستان د عدالتونو نه ادبار پاسې دلې دي او د دې خیالو چې فیصله و ارومرو د هغه په حق کې راځي کله چې په دې اړه مشال ریډیو د قانوني چارو د کارپو او د مردان د وکیلانو د صدر اکبر هوتینو پختل نو هغه وی چې عدالت هر فیصله په انصاف وی او هر جج کوشش کوي چې چا سره زیاتې اونشي او کمی فیصلې چې هم کیږي هغه د ثبوتونو او موجود ریکارډ پر رڼا کې کولی شي نو مول زیاتوي
شاہدہ
بلخوا د مختار مای د کیس د فیصله رستو د بشری حقوقو تنظیمونه هم جدا جدا دریز لري. مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ویلفیر ارګنایزیشن مشره سیده الیاس وایي چې د دې فیصله نه دا ثابته شوه چې زمون حکومت زنانو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوې دي، او دې سره به دوران کارو او غلطو خلکو حوصله لوړې شي. سیده الیاس سیاتوی خولی بل طرف ته د بشری حقوقو روزګار او برابرۍ د پاره کارکونکو غیر سرکاري تنظیم مشر زاهد اقبال بټ وایي چې هغوی ته په فیصله خفګان دی، خو د بل ګام اغستون وړاندې به دوی په خپله د مختار مای د وړاندیز انتظار کوي. نوموړی وایي
دیو کوټری گام پورته کول نه وړاندې باید چې مختار مای یا د هغې وکیل اعتزاز حسن ته پوسو شي چې دوی څه کوي. که دوی په خپل څه وکړو خو بیا ورسره موږ هم ولاړ یو، خو که دوی په خپل څه نه کوي نو موږ هیڅ نشو کولی. دا د عدالت فیصله ده او موږ په دې اړه ډېر څه نشو ویلی.
یاد دې وي چې مختار مای د فیصلې وروسته ویلي وو چې هغه د دې فیصلې خلاف هیڅ قسمه درخواست ورکول نه غواړي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان سپریم کورټ د مختار مای د جنسي تیری په تور کې لنیولسو کسانو څخه د پنځو د خوشی کولو پریکړه کړې ده. پر مختار مای په 2002 کال کې د پاکستان د پنجاب صوبې د مظفرګړ د میروالا په کلي کې د پنجایت یا د پنجابیانو د جرګې د پریکړې له مخې ډلیز جنسي تیری شوی و. دا چې د پاکستان د سپریم کورټ د دې پریکړې په اړه په خپل مختار مای څه وایي دا ریپورت به له یوې لنډې دمې وروسته واورئ. پر مختار مای چې کله په 2002 کال کې د پنجایت په امر ډلیز جنسي تیری وسو نو په لومړي سر کې 14 کسان په دې پیښه کې تورن وګرځول سو چې وروسته بیا شپږو تنو ته پکې د مرګ سزا واورول سو. په دې کې د پنجایت د مشر او یو بل غړي ترڅنګ څلور هغه کسان هم شامل وو چې پر مختار مای جنسي تیری کړی وو. خو د 2015 کال د مارچ په میاشت کې د لاهور های کورټ د پنځو کسانو سزاګانې رد کړې او شپږم ته د مرګ سزا په عمر قید وربدل کړه. له شپږو کلونو تیرېدو وروسته پرون د پاکستان سپریم کورټ د هغو پنځو کسانو د خوشي کولو پریکړه واوروله چې د امکان له مخې به په دې اونۍ کې خوشي کړل سي. د پاکستان د سپریم کورټ د دې پریکړې په اړه مختار مای مشال ریډیو ته وویل
مجھے بہت دکھ ہوا ہے، افسوس ہوا ہے یہ فیصلہ سن کے، کیونکہ مجھے اعتماد تھا 100% تو یقین تھا میرے ہاتھ میں فیصلہ آئے گا، کیونکہ یہ
زه چې کله د عدالت په دې پریکړه خبر شوم نو ډیره خفه شوم او ډیره غمجنه شوم. هغه ځکه چې زما پر دې عدالت باور وو چې زما په حق کې به پریکړه کوي، ځکه چې دا یو ډیر لوی عدالت دی او ما کله هم داسې فکر نه کاوه چې دا به زما پر ضد پریکړه کوي. خو زه نور پر عدالتونو باور نه لرم او زه فکر نه کوم چې په عدالت کې او پولیسو کې څه فرق وي. ما به پخوا داسې فکر کاوه چې له پولیسو نه بے انصافی کیږي او پولیس په ایف آئی آر کې تیروتنه کوي او په عدالت کې به انصاف وي. خو لا پرونه راهي سي زډيرا نه هلي يم.
آج جو ہے نا میں کل سے بڑی مایوس ہوئی ہوں عدالتوں سے.
د مختار مای مقدمې له پیل څخه تر اوسه شاوخوا 9 کال وخت ونیو، خو د پنجاب د های کورټ تر پریکړې وروسته د پاکستان سپریم کورټ هم د دې کسانو د پریښودلو پریکړه وکړه. له دې وروسته نوموړی د خپل راتلونکي په اړه وایي
که زه د پاکستان ولسمشر ته خواست وکړم نو هغه به چا لزی، خو هم دې عدالت ته به زی. زما انصاف په کار وو، زه انصاف غواړم. تاسو ماته وایئ چې د پاکستان کوم عدالت به ماته انصاف راکوي؟
مختار مای له امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز سره د خبرو پر مهال دا هم ویلي چې دا اوس د خپل او کورنۍ د امنیت په اړه ډیر اندېښمنه ده. نوموړي زیاته کړې ده چې که دې او یا هم کورنۍ ته کوم څه ورپېښ سو نو د دې ذمهوار به د پاکستان سپریم کورټ وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
او سم د افغانستان پر لور د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي پولیسو چارواکي وای چې تیر ورځ د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې له وسلوال طالبانو سره په نښته کې درې مهم طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. بلخوا په بګرام کې د حساب ځواکونو مطبوعاتي دفتر وای چې د امریکا د پوځ یوې نظامي چورلکې نن سهار د افغانستان د کاپیسا په ولایت کې بیړنۍ ناسته کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال راکوي.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د سرحدي پولیسو مطبوعاتي مسول ادریس مومن نن د یوې خبري غونډې پر مهال خبریالانو ته وویل چې وژل شوی او ټپیان د حاجي امین جان کوچی د څلوېښت کسیزې ډلې غړي وو چې په وینا یې په لالپوري ولسوالۍ کې به یې کله کله د دولت ضد فعالیتونه ترسره کول. ادریس مومن وایي چې پرون سهار یې د دې ولسوالۍ په فتح مینه سیمه کې د وسلوالو طالبانو د کمین په اړه معلومات ترلاسه او د سرحدي پولیسو له لورې ورباندې برید وشو چې په خبره یې درې تنه وسلوال طالبان یې ووژل او اووه نور یې ټپیان کړل.
د دوی لس کسه مړه او زخمیان دي چې په دې کې درې مهم کسان دي. همدغه ګروپ چې تېر هفته د یو شرکت کارکوونکي مزدورکاران په بم ولوزول. امین جان کوچی چې د دغه څلوېښت کسیز ګروپ مشر دی او په دغه ساحه کې عملیات کوي. د امین جان کوچی افغان دی او دغه کسان چې درې کسه مهم وژل شوي دوی د ګنده اوسېدونکي دي د پاکستان.
د سرحدي پولیسو مطبوعاتي مسؤل زیاتوي چې دوی ته کوم زیان نه دی اوښتی خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په بګرام کې د امریکایي ځواکونو مطبوعاتي دفتر وایي چې د امریکا پوځ یوې نظامي چورلکې نن سهار د افغانستان کاپیسا ولایت په الاسای ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې. خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې د چورلکه د دوی د کسانو لخوا ویشتل او غورځول شوي چې په وینا یې ټول سپاره کسان پکې وژل شوي دي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د جمعې په ورځ د نیټو چارواکو وویل چې د افغانستان په شمال کې د ازبک وسلوالو یو مشر نیولی دی. دوی ویلي نیول شوی کس له القاعده سره د تړلې یوې ډلې غړی دی. د او ملګرو د افغانستان په شمال کې له طالبانو سره پر نیټو او افغان ځواکونو د بریدونو په تنظیم کې مرسته کوله. په دې اړه اجمل اند د نړیوالو خبري اجانسونو لمخې یو ریپورت چمتو کړی چې ستاسو پام ورته راړو.
ناټو د نیول شوي ازبک وسلوال نوم نه دی ښودلی، خو په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا کس د کندوز د خان آباد په ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی. دوی وایي نیول شوی کس په پاکستان کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د وسلوالو او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د مشرانو ترمنځ اړیکې تنظیمولې. په دې اړه د ناټو له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د ازبک وسلوالو دې مشر له دواړو خواوو سره مرسته کوله. د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلوالو د روزنو او عملیاتو مشري کوله او د افغانستان په شمال کې د ناټو او افغان ځواکونو خلاف ځانوژونکي بریدونه، چاودنې او نور عملیات تنظیمول. ناټو وایي د ازبک وسلوالو دا مشر په 2010 کال کې د پاکستان له یو زندان څخه تښتېدلی و او له نورو سره هم له زندان څخه په تېښته کې مرسته کړې وه. د ناټو خبر پاڼه زیاتوي افغان او نړیوالو ځواکونو د څو اونیو راهیسې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د وسلوالو دا مشر ساره او د چهارشنبې په ورځ د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې د یو بل ملګري او همدارنګه د یو درېیم کس سره چې پر هغه هم د ازبک وسلوالو سره د تړاو شک دی ونیوه. ناټو وایي دوی د افغان ځواکونو سره په ګډه په تیرو څه کم دوه میاشتو کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ سره تړلي شاوخوا شل وسلوال په افغانستان کې وژلي. د دوی په وینا په دې کې د بلال کندوزی په ګډون د دې وسلوالې ډلې څلور مشران هم شامل دي. د پنځشنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتونو د احمد ولی صدیقي په نوم د ازبکستان د اسلامي غورځنګ هغه افغاني الاصله جرمنی غړی چې په افغانستان کې نیول شوی و او امریکایي چارواکو ته د تحقیقاتو پر مهال په اروپا کې د احتمالي تروریستي بریدونو په اړه مهم معلومات ورکړي و جرمني ته وسپاره. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي کندوز او ګوندی ولایتونه په دې وروستیو کې د طالبانو، القاعده، اسلامي حزب او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د غړو په پټنځایونو بدل شوي. د ازبکستان اسلامي غورځنګ په 1991 کال کې جوړ شو چې هغه مهال هدف په ازبکستان کې د یو اسلامي دولت رامنځته کول و، خو وروسته دې ډلې د القاعده شبکې سره اړیکې پیدا کړې او اوس په ټوله مرکزي آسیا کې د یو اسلامي دولت د جوړولو لپاره جګړه کوي. ویل کیږي چې دا ډله دا مهال د افغانستان په شمال کې ډیره فعال ده.
پښتو وایي مشال ریډیو وار.
په بلوچستان کې پر هغو لاریو یو وار بیا دوه بیلابیل بریدونه شوي دي چې په افغانستان کې میشت نړیوالو ځواکونو ته تیل او خوراکي مواد وړي. په برید کې دوه موټر چلوونکي وژل شوي هم دي. په دوی کې یو پیشه د شالکوټ سره په څنګ کې او دویمه په خوزدار سیمه کې رامنځته شوې ده. د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل پر رپورٹ لري.
اوله پیشه د کوټي د شالکوټ تانی په سیمه کې له مغربي بایپاس سره تیر ماښام د پاوکم شپږو بجو په شاوخوا کې رامخته سوه. د شالکوټ تانی د چارواکو په وینا ناسرګند کسانو پر نیټو ټینکرې ډزې وکړې چې په نتیجه کې د ټینکر ډرایور خیال بادشاه مړ سوی خو د هغه ملګري صابرین بچ پاتې سوی دی. د شالکوټ تانی محرر محمد اعظم د نوموړي صابرین هغه لیکلی بیان یا وینا راته وویله کوم چې نوموړي له پیښې وروسته و پولیسو ته ثبت کړې وه.
اس کا بیان ہے نا جس کا ٹینکر جلا ہے وہ بتا رہا ہے کہ
دادا صابرین بیان دی د کوم چاچی ٹینکر سوزیدل دی دی وای زل ڈرائیور خیال بادشاہ سره په دې ٹینکر کې وم. د ٹینکر نمبر دی 1450 ز د کنډکټر په تور کارو سره کوم. یو دوی ورځې مخ کې استاد خیال بادشاہ له کراچی څخه لتیل ډک د ټینکر افغانستان نه د وړل د پر روان کی. د جمعې په ماښام پر پاکم شپږ بجې موږ له مغربي بایپاس څخه تیرېدو چې اچانک دوه کسان چې مخانې پټو لیوی گلی راووتل او له توپنچو څخه پر موږ ډزې شروع کړې. له نیکه مرغه زه خو بچ سوم خو خیال بادشاه ځای پر ځای مړ سو او زموږ ټینکر ته هم له ډزو نقصان رسېدلی دی. هلته بیا هم د نیټو دوه ټینکرې د خوزدار په سیمه کې د پولیسو د وینا تر مخه ناسرګند کسانو په ډزو نخه کړې چې په نتیجه کې د یوه ټینکر ډرایور صاحب خان وژل شوی دی. د خوزدار تحصیلدار محمد سعید د وینا تر مخه پیشه تیر ماښام د باغبانه په سیمه کې رامخته سوه او ناسرګند کسان له برید کولو وروسته په تیښته کې بریالي سوي دي. د کوټي او خوزدار د پولیسو په وینا د دواړو وژل شوو ډرایورانو تعلق د خیبر ایجنسی له سیمې لنډي کوتل سره دی. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
او سم د یو نړیوالې موضوع پر لور. نړیوالې ټولنې په سوریا کې د مظاهرچیانو وژنه غندلې ده. په دې هیواد کې د ولسمشر بشر الاسد پر ضد پر داسې مهال یوه لویه مظاهره سوې ده چې نوموړي له 48 کلونو راهیسې پلی بډینای قانون لري کړی دی. د اصلاحاتو لپاره له 15 اونیو راهیسې په روانو مظاهرو کې د تیرو ورځې مظاهره تر ټولو لویه وه. رپورټونه وایي د تاوتریخوالي په پیښو کې د وژل سوو شمیر نوي کسانو ته رسېدلی دی. په دې اړه نور معلومات د مشال ریډیو همکار ګل ایاز درکوي.
سوریا یا شام کې د صدر بشار الاسد حکومت پر ضد په 15 هفتو کې دا تر ټولو لویه مظاهره وه او راپورونه وایي چې امنیتي ځواکونو په مظاهرچیانو ډزې کړې دي. رایټر خبری ایجنس لیکي چې امنیتي ځواکونو نوي مظاهرچیان وژلي دي. رایټر خبری ایجنس د مقامي رابطې کمیټې لخوا د 80 کسانو نمونه چې په مظاهرو کې وژل شوي دي خپاره کړي دي. آزادو سرچینو د مړو شمېرې تصدیق نه دی کړی ځکه چې شام حکومت د هیواد نه خارجي خبریالان وستلي دي. رایټر خبری ایجنس د بخښنې نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل د خولې لیکي چې 15 کسان چې دوه ماشومان هم پکې شامل دي په مظاهرو کې وژل شوي دي. بلخوا د شام دولتي ټلویزیون وسطوال ډلو په برید کې د 8 کسانو د مرګ او 28 چې یو فوجي پکې دي د ژوبل کېدو خبر ورکړی دی. اني شاهدین وایي چې په زرګونو خلکو د جمعې په ورځ د سرخار دمشق ډوما منځني خار هومس او هما ساحلي خار لاتیکیا شمالي خارونه ایدیب او رقه شمالي مشرقي کردانو سیمه او سویلي صوبه درکې راجم شوي وو. مظاهرچیانو د صدر بشار الاسد حکومت پر ضد نارې وهلي چې د دوی په وینا خلک دا رژیم نور قتل نه غواړي. د امریکې ولسمشر باراک اوباما په شام کې د مظاهرچیانو پر وژلو خفګان څرګند کړی دی او په صدر بشار الاسد یې له ایران نه د مرستو ترلاسه کولو تور لګولی دی. سپینې ماڼۍ نه خپور شوي بیان کې ولسمشر اوباما ویلي دي چې په مظاهرچیانو د تشدد استعمال دی په فوري توګه بند کړی شي. اوباما زیاتوي چې صدر اسد دی د خپل ولس اواز واوري نه چې په بهرني خلکو تورونه ولګوي او د ایران نه د مرستو ترلاسه کولو مقصد هم دا دی چې خپل ولس وځپي. د برتانیې خارجه چارو وزیر ویلیام هیګ وایي چې شام کې بیړنی قانون دی باید په کاغذونو کې نه بلکې په عملی توګه ختم کړي شي. د شام جمهوریت پلوی یو کارکون کې وای چې دا د حکومت اړومبې آزماینه وه چې اصلاحات به څنګه راولي او حکومت په دې کې ناکامه شوی دی. یاد وي چې په تونس او مصر کې د ولسی پاسون وروسته تیره میاشت په شام کې د صدر بشار الاسد د حکومت پر ضد مظاهرې شروع شوې وې. د مظاهرچانو په غوښتنه صدر اسد اته سلویخ کالو راییس د بیړنۍ قانون ختم کړو، خو اوس د جمهوریت پلوی ډلې وای چې صدر اسد رژیم دی واک پرېږدي.
د مشال تر څنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.
درنو اردوونکو، تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې وروستۍ خبری خپرونه اورئ او وخت په پېښور کې د مازیګر 5:30 بجې سوی دی. شاهین بنیرې سټوډیو ته راغلی، راځي چې د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان فوج ویلي چې القاعده او طالبانو سره تړاو لرونکو اورپکو ملای ماته کړې ده. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د سپریم کورټ لخوا د محترمایي د مقدمه پاړه په شوی فیصله ناهلي خودلې ده. لیبیا حکومت ځواکونه وایي دوی ته له مصراته خار څخه د راپشا کېدو حکم شوی دی. د پاړه چنار سره تړاو لرونکو خلک نن اسلام آباد کې سیمه کې د خراب امنیت او لارې تړل کېدو پر ضد مظاهره کوي او د پېښور خار شای باغ د بیا ودانۍ لپاره امریکا د پښتونخوا حکومت سره د 10 ملیون روپو مرسته کوي.
د خبرونو لنډیزمو له مشال ریډیو څخه واورید. اوس هم د یوې بلې نړیوالې موضوع پر لور، د رویټرز خبری اژانس په یو رپورټ کې د کارپوهانو له خولې ویل شوی دی چې د امریکا لخوا د لیبیا د صدر معمر قذافی د ځواکونو خلاف او د یاغیانو په ملاتړ لیږل کېدونکې ډرون الوتکې په نفسیاتي لحاظ ښه ګام دی. په دې او په لیبیا کې تر دې دمه د غربي ځواکونو د عملیاتو په اړه د رویټرز د رپورټ غټ ټکی درته زموږ همکار بشیر ګواش وړاندې کوي.
د رایټرز خبری اژانس په وینا، لیبیا ته د امریکایي بی پایلټ ډرون الوتکو د لیګلو پریکړه د معمر قذافی په ضد جنگیدونکو یاغیانو او د ناټو هیوادونو لپاره یو نفسیاتي بری دی. رایټرز په برتانیا کې د یو کارپو لخلی لیکي چې که څه هم دا د غربي ځواکونو او د لیبیا د وسلوالو مخالفینو لپاره ښه خبر دی، خو دا هغه څه نه دي چې فرانس یې غوښتنه کوي. فرانس له خپلو اتحادیانو غوښتي وو چې لیبیا ته دي د A-10 ټانک بستر او EC-130 په شان جنگي جازونه ولیږي چې پایلټ لرونکي دي او ټیټ پرواز کولی شي. کارپو شاشانک جوشی رایټرز خبری اژانس ته ویلي چې د امریکا دا اعلان د فرانس او برتانیا د مطمئنه کولو لپاره شوی، خو د دې ترڅنګ دا هم ښیي چې په دې توګه امریکا هغه څه وکړل چې برتانیا او فرانس په خپله نشو کولی. د یاد اژانس د رپورټ تر مخه په افغانستان او پاکستان کې ډرون الوتکو د سم موسم له وجې ښې نتیجې ورکړې، خو د امریکا د ګډو ځواکونو مرستیال مشر جنرال جیمز کارت رایټ ویلي چې له لیبیا څخه یې دوه ډرون جهازونه د خراب موسم له وجې بیرته راوغوښتل. همداراز د لندن د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال مرکز یو کارپو ډګلس بیری وایي چې ډرون الوتکې په پوځي لحاظ کومه جادویي وسله نه ده. رایټرز خبری اژانس تر دې دمه په لیبیا کې د غربي هیوادونو د پوځي عملیاتو په اړه لیکلي چې ناټو د مارچ په 1 د یادو ځواکونو قمانده په لاس کې واخیسته او د لیبیا صدر معمر قذافی د مخالفینو سره د مرستې په موخه یې په 13 ورځو کې 200 جهازونو 3300 هوایي بریدونه کړي چې پکې د لیبیا پوځ ګڼ شمېر ټینکونه او د وسلو ذخیرې په نښه کړي دي. د رایټرز په وینا د ناټو 13 بحري جهازونه په مدیترانه بحر کې د دې لپاره ګزمه کوي چې د وسلو د لیک د مخنیوي په اړه د ملګرو ملتونو قرارداد عملي کړي. د یادونې وړ ده چې د ناټو له 28 هیوادونو څخه یوازې 9 هیوادونه برتانیا، فرانس، امریکا، ناروې، بلجیم، کینیډا او ډنمارک د کرنل قذافی د ځواکونو په ضد په نیغه توګه په هوایي عملیاتو کې برخه اخلي. د رایټرز خبری جنسی په وینا، د ناټو د نورو غړو هیوادونو د ملګرو ملتونو پر لیبیا د نه الوت د بندیز د قرارداد د عملي کولو لپاره جنگي بیړۍ او جهازونه ورکړي دي.
د نوبل د نړیوالې جایزې ګټونکې ایرانی قانون پوه شیرین آبادی په واشنگټن کې ویلي، امریکا ته پکار ده چې نړیوال قانون ته د درناوي له مخې د جرمونو له نړیوال عدالت سره یو ځای سي. نوموړي دا هم ویلي چې په ایران کې د بیان ازادي دومره محدوده سوې ده چې اوس خلک پر خپل فکر هم زورول کېږي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي ځان کې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې له دې دمې وروسته اورېدلی سي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د نوبل جایزې ګټونکې شیرین آبادی ویلي، ایرانی حکومت د بدلون لپاره د ولس غوښتنو ته له نرمۍ کار نه اخلي. هغې زیاته کړې ده چې د دې له کبله ایران اوس داسې حالت ته رسېدلی دی لکه تر ایرو لاندې چې اور وي. د امریکا د جارج واشنگټن په پونتون کې د ایران په اړه یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي ویلي، په ایران کې د بیان ازادي دومره محدوده سوې ده چې اوس خلکو ته پر فکر لرلو هم سزاګانې ورکول کېږي. هغې زیاته کړې ده چې د حکومت لخوا داسې چلند کېدای سي چې ایران د یو انقلاب پر لور بوزي. خو نوموړي ویلي، پر جمهوریت نه لرونکو هیوادونو د بهرني پوځي یرغل پر ضد ده.
یادتون باشه دموکراسی کالا نیست که بخواید به کشوری صادر کنید.
یاد ولرې، ولسواکي د تجارت مال نه دی چې ته یې له یو ځایه بل ځای ته یوسي. ولسواکي داسې نه ده چې ته یې په قیمت واخلي او بل هیواد ته یې ولیږي. نو ځکه په کار ده چې پر هغو هیوادونو جګړه او بریدونه ونیشي چیرې چې ولسواک نه لري. امیران غواړي چې بهرني هیوادونه پرې برید وکړي تر څو دوی د ملي امنیت په پلمه پر خپلو مخالفینو د چاپو لړۍ لا زیاته کړي.
قانون پوه شیرین آبادی ویلي، امریکا ته پکار ده چې د ایټمی پروګرام پر ځای په ایران کې د بشري حقوقو حالت ته توجه وکړي. نوموړي ویلي، د اقتصادي بندیزونو پر ځای دی پر ایران سیاسي بندیزونه ولګول سي، هغه ځکه چې اقتصادي بندیزونه عام خلک له ستونزو سره مخامخ کوي. شیرین آبادی ویلي، د جرمونو نړیوال عدالت دا وخت 144 غړي هیوادونه لري، خو د ملګرو ملتونو 45 غړو هیوادونو بیا دا عدالت تر اوسه نه دی منلی چې پکې امریکا هم شامله ده. نوموړي پر امریکایي ولس غږ کړی چې پر حکومت دی د دې لپاره فشار واچوي تر څو امریکا هم د جرمونو نړیوال عدالت ومني.
و از شما شهروندان آگاه
زه غواړم چې له تاسو څخه غوښتنه وکړم، له هغو امریکایي خاریانو څخه چې مترقي دي، چې تاسو پر حکومت د دې لپاره فشار واچوي چې نړیوال قانون ته د درناوي له مخې د جرمونو نړیوال عدالت ومني. که چیرې امریکا داسې وکړل، نو له دې سره به دا عدالت نور هم قوي شي.
تقویت بیش از اندازه این دادگاه بین المللی خواهد شد.
ایرانی قانون پوها شیرین آبادی واشنگټن ته تللې ده چې د خپل نوی کتاب ګولډن کیج تشهیر وکړي. د نوموړي دا کتاب په ایران کې له انقلاب وروسته د داسې درو رونو یوه کیسه ده چې یو یې حکومت پلوه، بل کمیونیست او دریم اسلام پال سخت دریځ دی او درې واړه یو ویرجن قسمت لري. نوموړي د مشال ریډیو مرکزي څانګې ته ویلي، په دې کتاب کې به ایرانی لوستونکي ډیر داسې سوال ولي چې د دوی د کورنیو له تقدیر سره سمون خوري. درنو اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري. او اوس هم د بنو پر لور په بنو کې حکومتي ملازمینو په خپلو تنخواګانو کې د کمی له امله شکایت کړي. دوی وایي چې تنخواګانې دومره کمې دي چې هیڅ گزاره پرې نه کیږي. دوی ویلي چې تیر کال یې هم د پاکستان د سپریم کورټ مخې ته احتجاج کړی وو او دا ځل به هم د روانې میاشتې پر 8 او 8 نیټه د یاد شوي عدالت مخې ته احتجاج کوي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر له دې کسانو سره خبرې کړې چې تاسو ته اورو.
ما غلام دیاز نوم ده، د لوکل ګورنمنت امپلایز فیډریشن خیبر پختونخوا صوبا نائب صدر یم. پین پینشن کمیټی هم د موجوده حکومت چې کومه کمیټي جوړه کړې وه، هغه هم د پکروړه پاربا ریپیو لګېدلې. په 3 جون باندې 2010 باندې چې میشکې ما مظاهره کړې او پاش میش سره وعده شوې وه چې میشو دغه پیسې د 50% چې کومې دي د بیسک پې ته ورګړی او هغه یې نه کړی ګاډی. میا نواز شریف چې هغه پارټي دا یې غویر کړی دو چې دې نه د 25% د 50% نه کمې شي. امیر دا وی چې کستای تاریخ نه مخشه مقصدی مشتا اعلان وکړو امیر در نه ختمېږي
وقار علی شاه پریزیدنت پیرا میډیکل اسوسییشن الټیچنګ هاسپټل اینڈ بنو میډیکل کالج بنو پریویس ایئر امیر دا خپل احتجاج ختم کو او خپل در نه برېځوله 50% دی مشتا اډا کر ریلیف وکړو په امند امیر سره اگری شوی چې په دې دسمبر 2010 کې بنیادی تنخواه دې جمع کړي او زم کړي او ګورنمنت اغا ونه کړل دا یو قسم کافی نه دی چې جمع خاندان بو ساتو یا چې جې چې مطلب جم غم یا خادی کې مونږه استعمال کو یا چې جې جم ځان لا کپڑے هم په والو او پنځه بچی دي هغه بچی سره زو وایم چې اس قسم چې زما سایت سپورټ یس 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 همونګه بده تنها باندې گزاره نکېږي دا هر یو ادنان ادنان ملزم ته مونږه تجویز ده چې دا یو تولې سونه برابر قیمت هغه برابر کی تنها معیشت متبادل بچی متبادل خپلوان تبادل مونږه بالکل گزاره هر یو سړی هر یو دغه خپ قرض کې ډوب دي مجبوری د لاسه دغه خوراک هو بکاو د گزاره ژوندون هو بګر دا کو
د بنو خلکو چې د مشال ریډیو له خبريالو مردراز وزیر سره خبري کولې په پاکستان کې د غیر معیاري خوراکونو د جوړولو یا خرڅولو لپاره کله یو خاولس لګن شمیر ناروغي سره مخامخ کیږي نو بل خو دوی ته مالی زیان هم رسیږي د دغه خوراکي سيزونو د مخنیوي او یا د زیان پاړه حکومت ډاکټران او ولس سوای راځي چې له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو د خبريال علمزیب خان په دې ریپورت کې وورو
سورز وړاندې سرخار اسلام آباد کې د صحت محکمې له طرفه په یو شمیر لوی او وړو هوټلو باندې چاپی وهل شوې دا هوټلو کې د نمونو او ستورستو زیاتره خوراکونه د انساني صحت لپاره زیانمن ګرځول شوی دغه چاپو په وخت د صحت محکمې ډاکټر امیرزاده خبريالانو ته ویل چې د بد مرغه د پاکستان په زیاتره سیمو کې د حکومتي ادارو نه پغلا داسې خوراکونه جوړیږي چې نه یوازې د اولس صحت ته نقصان ورکوي بلکې دا د مالی زیان سبب هم ګرځي ډاکټر امیر زیاده اویل چې دې لړکی یو شمیر حکومتي ادارې په هر هغه ځای چاپی وهي چرته چې دارنګ خوراکونه خرسيږي یا جوړيږي دارنګ خوراکونه او سيزونه مارکیټ ته سوق راوړي او حکومت تر کومه حد پورې د دې مخنیوي کوي په دې حق لا چې کلمون دی وی حکومتي ادارې پاکستان سټانډرډ اینڈ کوالټي کنټرول اتارټي ویان رحمت الله حسین نه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې اویل
کو مانیٹرنگ کرتا ہے جس میں تقریباً 40 جو ہے وہ فوڈ آئٹم زموں محکمہ پاکستان کے اتاویا سیزنوں پام لرن کوی دے کے سلوے خوراکی سیزن دی لکا اوب چینی وریجے غوڑی بسکٹ جسونا او دغشان نور سیزنا زمون کار دا وی چې کله مونږ یوې کارخانه یا کپنې ته لیسنس ورکو نو بیا هر درې میاشتې پس د دغه زینا نمونه ترلاسه کوو او دا نمونه وروسته مونږ دا په خپلو لیبارټرو کې چک کوو چې په دې کې څه قسمه مسله خو نشته که داسې وي نو بیا مونږ د دوی په ضد ګامونه پورته کوو په دې حق لا څو ورځې وړاندې مونږ سلویخ د اوبو کپنو ته شوکاز نوټس هم ورکړی وي دغې کپنو کې بیا مونږ وروسته د 15 کپنو لیسنسونه منسوخ کړو دا شان څو ورځې وړاندې کراچۍ کې هم د غوړو دوه کارخانه
تقریباً دو فیکٹریوں کو ہم نے کراچی میں سیل کیا گی
بلخواد اسلام آباد کمپلیکس ہسپتال ڈاکٹر جمشید وائی چی دیو تا اکثر ادا سے مریضان راضی چی دنا کس خوراکی مواد لوجی دا یو شمیر مرضون خکار شوی وی
بازار کے اکثر خوراکوں میں ملاوی ہوئی چاہا لوکل فیکٹریان یا لوکل تجارانو جڑ پی ہوئی دخل کو دخل شخصی فوائد پر خاطر وانی نہ مختلف مرضوں سبب کی جی وہی اولنی مرض اگر فوڈ پوائزنگ وتوائی چے اراض والا ان چی اکثر مثال الٹی کی وی ہمدا سے مریض اسحالات شروع کی دی نور مرضون لک ہیپاٹائٹس اے جی آئی ڈی ایس ایم ای بی ایس ٹائیفائڈ تمور ورتا ہٹ تب ورتا وای من ترازی نو دی خوراکونو کنٹرول کی عوام کلیوال خلق شدی کلا بازار ترازی بای دام دی شان نہ زیاد استفادہ ونه کڑی بای دی سمپل شان سره یا داز دای چ دوی ته معلوم می سو پی جنی ساده چیزونو استعمال پے
ڈاکٹر جمشید اویل چې د بدقسمتۍ نه پاکستان افغانستان او هندوستان کې انساني صحت ته پاملرنه نه کیږي ولې د نړۍ نور ملکونو کې د غیر معیاري خوراکونو جوړونکو یا خرڅونکو په ضد سخت ګامونه پورته کیږي د ډاکټر جمشید د وینا سره سم د نړۍ په نور ملکونو کې د خوراک سکاک سیزونه څنګه مارکیټ ته راځي او حکومت دې ته څومره پاملرنه کوي په ملیشیا کې د شهتو یا هنی کاروبار کوونکي یو پاکستانی وګړی خالد جمیل څوک چې د سوابۍ سیمې اوسیدونکی دی په جواب کې وایي
کنٹرول بورڈ
یا پروڈکٹس خرڅو هغه پیور او صحیح خرڅو دا غي د کوم ته د منیسټری اف هیلث د کسینټس شو ډاکټر شو میډیکل سپیشلیست چې دا خي به کله غوښتا ته ریکمنډیشن یو لیټر به در درکې یو سرټیفیکیټ به در تر مختلفو ځایونو نه میلاوي کی کنه او کار کله چې دې کی غلطی رو وتا نو بس د اکیډمۍ د کری د کستاغه بزنس ختمي.
بلخوا چې پاکستان کې د خوراکي سیزونو کاروبار کوون کی سوای د یو تن محمد اعظم خان نه چې کله پښتنه وشو نو هغه وویل
بدل ته خو دې نه خبره چې خړې وبدي وړاند مې نه دي چې څوک کار نه سي نو دا یې خو چیکینګ کیږي او څوک پټ پڼه نه دا غیلې څوک نه دي مختلف قسم دې نو څوک وب جوړي څوک جوسونه جوړي هیڅ کوالټي کنټرول به نشته د خپل دکاندار مونږ لګې نه د درې میاشتې پس دې نو راشي خو دا یو سیمپل وو چې فوډ والا چې هغه مطلب هغه ملټی نېشنل سي دی هغه کې خو دې نه د تل کې دوه دغه نه خو دې نه علاوه دا سیزونري لکه جوس شو یا وبشوي یا چې دې نو مطلب مختلف قسم بسکټ شو دا خلک جوړي په لوکل سطح باندې چیپسونو کارخانه خلکو لګولې دي هیڅ تاسو یې نشته حکومت دا په کار دي دا وړې وړې کارخانه چې خلکو کورونو کې جوړې کړې دي په بیٹک کې جوړ کړې ده چې پوجره کې جوړ کړې ده چې دې د لاړ شي دې چې دې نو مطلب دا معلوماتو کې دې څه جوړي او څه خرڅې
د یادونې وړ ده چې پاکستان کې د غیر معیاري خوراکونو د جوړولو یا خرڅولو په ضد د پیور فوډ آرډیننس په نوم په کال 1968 کې یو قانون جوړ شوی وو او بیا په کال 1988 کې د پاکستان هوټلز اینڈ ریسټورنټس ایکټ په نامه یو بل قانون هم جوړ شوی وو. د دې وروستي قانون سیکشن 28 لاندې چاته هم د اجازت نشته چې د غیر معیاري خوراکونو کاروبار وکړي. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو ستاسو د زړونو غږ.
د پېښور په شار کې د تاریخي شاهي باغ پر بیا رغولو او شایسته کولو باندې د امریکا د پرمختیايي ادارې یو اس ایډ په مرسته کار پیل شوی دی. شاهي باغ د مغولو بادشاهانو په وخت کې د خلکو د ساتیري لپاره جوړ شوی وو. د مشال ریډیو خبریال خالد خان پر رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا سرخار پیښور تاریخي شاهي باغ بیا ودانه پراختیا او نور اسانتیاں ورکولو د پاره د امریکای اولس د نړیوال مرستندوی ادارې یو اس ایډ د پختونخوا حکومت سره د اویا ملیون روپو مالی مرسته کړې ده چې په رسمي توګه د دغه کارونو پرانستا په پاکستان کې د یو اس ایډ سینیئر ډیپټی مشن ډایرکټر میرمن ډینس هربول او د پختونخوا ستر وزیر بشیر احمد بلور پلاس په شاهي باغ دننه یو دستوره کې په دې محل سینئر وزیر بشیر بلور اویل چې شاهي باغ د پیښور او غیر چاپیر سیمو د ولس د پاره د تفریح او سیل لوی ځای دی. خو د بدقسمتۍ نه 1300 کالونو راسي دې باغ ته د حکومتونو لخوا هیڅ پاملرنه نه ده شوې. د اویل چې د امریکې په مرسته به پیښور ښار کې د سکلو اوبو نظام هم بدلول شي.
پیښور ښار د پاره دا چینج اف پایپس دا کوم د اوبو پایپ چې دی دا چې لینک دا 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 د پاره او بیا ور سره 80 ملیون ډالرز واټر اینڈ سینیټیشن دا پاره او دوی چې دی دا امپروومنت اف دیس شاهي باغ. شاهي باغ از د مور امپورټنٹ پلیس نوریشن اینڈ امپروومنت اف شاهي باغ. دا زنګ خلکو دا پاره دا ډیر یو عام خبره ای او زنګ دا پار چې جوړ شنه خلک برازي کوم چې خلکو باندې سټریس ده دا بمونو دا په خور خار کولو دا پاره دا یو دا سکار دي چې دا زما خیال له 400 پر یو حکومت هم نه کړي او زه دا وې سره هم چې ان شاء الله شالمار نه بخولې دا پارک به جوړیږي. نو دا مونږ دې دا پاره دا کړې ده چې خلکو ته خپل هغه بتا دا سینه سے کلچراشی بچو سارا بخپل ملګرو سارا خپل بچو سارا چې دلته وګرځیو لیک ریلیکس شي. او باغونه چې دی دا ډیر زنګ دا پیخور شي دا باغونو خارو مخکې حکومتونو چاته فکر نه کړو باغونو خار شي هغه ټول استباد
دستوري ته وویل شو چې د بیا ودانې او پرمختیا کارونو کې به د شاهي باغ رنگ روغن او دیوالونه اوچتولو نه علاوه د باغ دننه سړکونه شینکی واري او د اوبو تالابونه هم جوړول شي چې د باغ کلابا یو پدوکړي. په دې موقع په پاکستان کې د یو اس ایډ سینئر ډیپټی مشن ډایرکټر میرمن ډینس هربول مشال ریډیو ته وویل
as we discussed we're going to be doing the renovation of the Peshawar water system.
څنګه چې موږ وویل چې د شاهي باغ نه علاوه د یو اس ایډ په مرسته به پیښور ښار کې د اوبو نظام ښه کول شي دا ډیر ضروری ده ځکه چې د دې په وجه به بیماریانې کمی شي او یو اس ایډ به دغه پروژې د ځایي حکومت په مرسته کوي او د دې څارنه به هم کوي چې په صحیح توګه دغه پنګه استعمال شي.
In coordination with the local government, all the projects.
دا یادونه وردا چې شاهي باغ د پیښور په مینس کې فصل اکړه کې پروت دی چې د مغولو په وخت کې د خلکو تفریح او سیلګری د پاره جوړ شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
نن د کتابونو نړیواله ورځ لوانځل کیږي او په دې لړ کې د پاکستان د لایبرری اسوسییشن تر سیوري لاندې په پېښور کې هم یو غونډه شوې ده. د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جانې حال درکوي.
دې لړ کې د خیبر پښتونخوا سرخار پېښور غټه لایبرری یا پبلک آرکایوز کې د پاکستان د لیبرو تنظیم خیبر پښتونخوا د سیوري لاندې یو پروګرام وشو چې پکې د خیبر پښتونخوا د یو شمېر پوهنتونونو مشرانو، زده کوونکو، د بیلابیلو لیبرو مشرانو، د هایر ایجوکیشن کمیشن خیبر پښتونخوا چارواکو او پېښور کې د امریکي قونسلګرۍ د اولسي اړیکو مشر هم ګډون وکړو. په دې تقریرونو کې راغلي میلمنو د کتاب او د کتاب لستلو په اهمیت باندې زور راوړو. دوی وویل چې نن سبا دا ذهنونو خرابوالی یا آلودگی غټه وجه د کتابونو نه لریوالی دی او دا چې ذهنی آلودگی ختمول لپاره دی د کتابخانو او لیبرارو جالونه خور کړی شي. د مشرانو زیاته کړه چې تهذیب یافته او مخپوړاندې قومونه هم د دې کتابونو او د دې د لستلو له وجې نن په لوړ مقام دی، خو له په داسې حال کې هم پاکستان کې په عمومي توګه خلق د مطالعې او د کتاب لستلو شوق نه لري. دا چې د دې سغټه وجه کیدی شي نو په دې خلا راغلي د پروګرام ستر ملما د هایر ایجوکیشن کمیشن خیبر پښتونخوا ډایریکټر غلام قاسم مروت مشال لیډو ته صدا رنگ ویل.
سم دا خیال دي دا یو مجموعي ثقافتي سماجي مسله ده. دا زمونږ د ادارو چې کوم سماجي ماحول دی دا هغه مسله ده. دې کې صرف د استاد، صرف د مور پلار یا صرف د طالب علم په خپل قصور نشتا. دا یو مجموعي صورتحال دی چې د دې په وجه باندې زموږ تعلق کتاب سره کم دی. چې کوم د نالج سوسایټي کانسپټ دی، که چېرته سوسایټي هغه لیول ته لاړ شي نو که مور پلار غواړي یا نه غواړي، استاد غواړي یا نه غواړي، طالب علم غواړي یا نه غواړي، کتاب سره رشتہ د خلکو جوړ شي. موږ سوسایټي موجوده صورتحال کې زموږ ترجیحات کتاب کم، علم کم او نور سیزونه زیات دي.
دا چې هایر ایجوکیشن کمیشن پر زده کوونکو کې د کتابونو لستلو مینه زیاتولو او دوی کې بیداری را پیدا کولو لپاره څه ګامونه پورته کوي.
زمونږ هر کالج کې لایبرری شته، زمونږ هر کالج کې ټرینډ لایبرریان دي، زمونږ هر کالج کې هر کال د لایبرری بکس لپاره فنډینګ کیږي، د هغه پرچیز کیږي. هر لایبرری چې کوم دا ګرځولې د هغه ذخیره، د هغه کتابونو تعداد زیاتیږي لګیا دی. اوس ډپارټمنټ هایر ایجوکیشن اینڈ آرکائیوز اینڈ لائبریریز یو سکیمونه روان دي. هر ضلع ہیڈکوارٹر باندې پبلک لائبریری جوړیږي چې هغه کې عام خلکو ته دا سہولت ورکیږي.
پس دا کوونکو کې د کتاب لستلو شوق نه کېدو څه غټه وجه کیدی شي نو دا پروګرام تر اغلې زده کوونکو مشال لیډیو ته په دې باب لباندې ویل.
تمام صفات الله عزیز د 10 کلاس سټوډنټ ما هم بس کولونو کې داسي لائبریری نشته نه او دمو خپل کتابونو کې چې دمر معلومات شته نه. په کار دي هر انسان ته چې لائبریری یوز کړي ځکه ډیر زیات معلومات هر سړی د حاصلې کی. نن سبا به تعلیم مسلې چې د څنګه خبر نه لغې سي سيادت شته نه.
مانو منظور دي زه د فرست ایئر سټوډنټ یم. دا هو د ماحول خبره ده چې کم قسم ماحول کې یو انسان پیدا شي هغه ماحول مطابق چې کم د ژوندۍ به تیرې کړه. او لکه زما دا نور رونو خويند ته دا خواسته چې تاسو یو داسې ماحول جوړ کړئ چې هغه کې مونږ صرف او صرف د کتاب سټډي وکړو، کتاب وګورو.
مل منو ول چې د بدخصمتنه د کتاب په ځای پښتنو کې وسله او بارود ویشلې شوې دي او هم دا وجه ده چې په پښتنه سیمه نن د جنگ حالت دی. دوی په عام پولیس غږ وکړو چې دا نننې ورځ په مناسبت ته هر یو تن بل ته کتاب ډالې کی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زما کور، زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غون را وغورځول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
رحمان بابا ادبی جرګه او د پاکستان د ادبیات اکیډمی پېښور څنګه په شریکه د صوفي شاعر عبدالرحمن بابا کلنۍ مشاعره او سیمینار جوړ کړو. دې سیمینار ته د خیبر پښتونخوا له بیلابیل سیمو څخه په لوی شمیر شاعران او لیکوالان وربلل شوي. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد هم دغه سیمینار ته ورغلی وو او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
د صوفي شاعر عبدالرحمن بابا سیمینار او کلنۍ مشاعره تر سره شوه. دا مشاعره چې د رحمان ادبی جرګې او د پاکستان ادبیاتو اکاډمۍ پښتو څانګې جوړه کړې وه، صدارت یې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ غړي عالمگیر خان کولو. دا چې سکل ولې د ایران خانې فرهنګ کې د رحمان بابا مشاعره او سیمینار تر سره شو، دا پښتنه د رحمان ادبی جرګې صدر ملک وزیر خان دارنګي ځوابوي.
دا مونږ ځکه د ایران خانې فرهنګ کې کوو چې یو خو دا خلک مونږ سره ډېر زیات تعاون کوي. دلته غټ غټ خلک را روان دي، دلته حکومتي چارواکي را روان دي، دلته زموږ د پښتو د ادب ډېر ستر ستر مشران را روان دي. نو مونږ دلته ځکه کوو چې دلته امن دی، سکوټ شته، هغه یو ډاګي دي، یو داشان ځای دی چې هلته ماحول دغسې دغه دی چې کنټرول نشته.
د غونډې لومبۍ ناسته کې د رحمان بابا په بنو شخصیت بېلابېلو لیکوالو مقالې واورولې چې یو هم له هغوی نه پروفیسر داور خان داود و.
د رحمان بابا د کلام په اعجاز پوه شو، نو مونږ ته دا پخشان معلومه شوه چې دا هغه د کلام په بار بار لوستلو سره سړی فرزانه کیږي. د دې نه علاوه د رحمان بابا د کلام د ټولو نه لوی اعجاز، اعزاز او راز دا دی چې څومره دا څوک لولي نو دومره ور سره مینه پیدا کیږي. پوهه یې سیوا کیږي، اخلاق یې ښه کیږي او خدای سره مینه پیدا کیږي. رحمان بابا د خپل موجز بیانین په زور د خلکو د زړونو سترګې بنا کړې دي.
په دویمه ناسته کې یوه طرحي او آزاده مشاعره هم وشوه چې ګڼ شمېر شاعرانو په کې خپل شعرونه واورول.
داسې ګل مې په نصیب دې سا نیالو چې هر ګل ورپسې کړې پیدا کمې خدای نه کا لدی درا جدا ہر فانا لمنارا روان دی دوی مین خوب بابا عبدالرحمن دی شاعران دی کخانان کا ملنگان دی دا خوانا دا دیشم پتنگان دی رحمتنا پی ہمیش تکر دگار می تل خو گرم دا بابا خل دل بار می.
د غونډې صدر او د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ غړي عالمگیر خان خپل تاثرات دارنګي وړاندې کړل.
که پښتو ژوندۍ ده نن، که د پښتو دا کلچر سره ژوندۍ ده، دا صرف او صرف د پښتو شاعرانو او د دیبانو د وجې ده. نه نه، که د دې بې صوبۍ نوم پښتونخوا شو 15 کاله پس، دا تر زه قسمیان وایم چې په دې کې 80% کردار د شاعر او د ادیب ده. تر کومه چې د رحمان بابا تعلق دے نظر پتی فخر گنما زم نگا قوم سره تعلق ساتم خلیل بومند او بیا دویم دا فخر گنما چې زما د رحمان بابا کلی زما په حل کې پیف چې کرا جی نو دا ما له بار غوی می زت دے.
د رحمان بابا کلنۍ مشاعره د 1950 کال د ولسی ادبی جرګې څخه را پیل شوی چې بیا ورته د بزم رحمان نوم ورکړ. خو په 1960 کال کې چې رحمان ادبی جرګه جوړه شوه، د روایتي مشاعرو دا لړۍ له هغه وخته تر دې دمه دوام لري. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
درنو اوریدونکو، د ریپورټونو لمن رانغاړو او په خبرونه کې وخت سوی دی د خبرونو د لنډیز چې شاهین بنرای د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راغلی دی. نو راځي چې د خبرونو لنډیز واورو.
د دې وخت مهم خبرونه:
د پاکستان فوج ویلی چې القاعده او طالبان سره تړاو لرونکو اور پکو عمله ماته کړې ده. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د سپریم کورټ لخوا د محترمای د مقدمه پاړه په شوی فیصله نهیلی خودلې ده. د لیبی حکومت ځواکونه وایي دوی ته له مصراته خار څخه د راپشا کېدو حکم شوی دی. دا پاړه چنا سره تړاو لرونکي خلک نن اسلام آباد کې سیمه کې د خراب امنیت او لارې تړل کېدو پر ضد مظاهره کوي او د پېښور ښار شهید باغ د بیا ودانۍ لپاره امریکا د پښتونخوا حکومت سره د 100 میلیون روپو مرسته کوي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو څخه واوریده چې شاهین بونیری وړاندې کاو. درنو اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره. بوریوال کاکړ له خپل ټولو همکارانو او پسیمه کې له خپل ټولو خبريالانو سره یو ځای درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.